افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرینډکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کرینډکر پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوشي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشری حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشری حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. دبلیو ایچ او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د دبلیو ایچ او په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامداره روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړیدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غلیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایه ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایه وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایه اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلوبه ته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوه ورځو لپاره لوبه نه ترسره کیږي او راتلونکي شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړم ورځې به ارجنټاین ماته خوړلې وه د افغانستان په وخت نیمه بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لرا تا ګروستا کابل ته د نقد پیسو د لیګل شو کڅوړو شمیر یو 500 ته ورسید. د دغه نګدی 2 میلیارډ ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره کار دی، زمینی دی ایجادول لپاره انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه پورته شوی.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګر نور رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماته ورکولو سره پایلو به تا او وتا. د خبرونه په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته هم یایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار رازم اخام پورې د دوه درې بیل خاصو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جکسوې.
نیمه نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقد مرستو یو بل کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې ادارې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوي یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرسته د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالر نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي مالی او نورو مرستو متکی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وای راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هیواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او افغانستان سره د نړیوالو د نقدو مرستو په نتیجه کې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وي، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوال ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو لکتونکو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله ناکله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغاني د مارکیټ څخه راټولوي او د دې سبب ګرځي چې د افغاني خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لا لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغاني د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغاني بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرسته د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوسته؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرې افغانستان ته هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه ورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد څه وایي، نه حکومت موقت د طالبان څه وایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي، او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه، او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه ورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
وسم په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ته ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوږد ځند ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې پکې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورا حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د مراتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې د محل خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستان ته تښتیدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډیر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژي سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د مال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجي دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ خوندی نه احساسوي. ګڼو خبريالان سلام اکثره خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور شي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچه ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زندانی خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغه ویلي د زنداني خبرالانو د سګني کال فهرست د پډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخستو لټه کوي زندې کوي او زیاتوي د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې دی. خبريال ساتلو ورهاخوا نور اغیز هم شندي د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمندي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندیدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنۍ د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه شته، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل ناورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او عربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیت هوته او دا ځل بل پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیت لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سې شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوب کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوب کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوب کې 85% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لوبډلنی افریقایي میشت عرب هیوادو چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس پر لاندو چپو سربیره د څلورشتو 12 ساعتونو لپاره، البته په څلورشتو ساعتونو کې به امریکا غاګ هم ورسره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بنوال وای د 13 کلونو پر تلې سږ کال حاصلات زیات شوی او به هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په 13 کلونو کې پر شاوخوا 4000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. په خو به زیات مالټي له غونډوي هوادونو راتللې، خو اوس د غلطه ویل کیږي چې د کونړ مالټي کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریبه ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بلدا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لره لره ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالداري ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی خ حاصل کړي دي، د ورځې ډیر سولي خو کاټنه د مالټه چې دغه ز خرڅومه د منډی نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او د مالټه اخلي، ډیر خو مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغلرون کې له حاصلاتو خوخت چی په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوی چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونو زر افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر 2000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوی، او چارواکي وای سکالبا پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو د چی د ننګرهار له باغونو به یو وخت په خوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللی، خو جنگونو د نورو ملي شتمنو په څیر هغه بڼونه هم لمنځه یوړل او افغانانی په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د اهنګری کسب او کار ټکنۍ شوې ده. په دغه ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولې. زموږ همکار له دغه پخګرو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر اهنګران وای دی اومه مواد او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت لورې د مالیې لوړوالی د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. اهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د اهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحافظ چې د کندز ښار د اهنګري کوڅه کې دکان لري ازادي روډیو ته وویل:
مونږ دلته سار راځو ماخام پورې دوه درې بیله خلاصو دي کې مونږ کور مصرف نه پوره کیږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک سوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه مونږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو ډېر جبري کار ده، دا جبر د ورو ده. خرید فروش بالکل استم نه، سات تا ګورو یولس نیم بجې د مونږ اوسه پورې سل روپۍ د سلاب کړې یا نه دي کړې دغه نه.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د اهنګری دکان لري، هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي ترڅو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
مو بیلو کافګیرو ام چزامې سوزیم کاروبار
مو بیر لور تبر چړی او نور وسایل جوړو او دا ټول له زړو وسپنو څخه جوړیږي. خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 300 افغانۍ ده. د اومو مواد لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی. کا چارواکي پاملرنه و نه کړی دغه صنعت لا منځ ځي.
سلوخ کلن عبد الوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابل کړی نیز دی بندوالی دی نجاری او دی گلکاری اړوند وسایل جوړوي. هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي روډه ته وویل
بیل می سازم تیشه تبر داس او
دلته موږ بیل نه بیل چی کولنګ لور تیشه تبرونو بلا بیل وسایل جوړو خو د سکرو او د وسپنې د بویل وړېدو زموږ کاروبار ټکنه کړای دی. د پخوا پښان خوند نه لري.
کندز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي.
کاروبار انجلۍ خوب استند نسبتا سابقه کمی
د هنګری کاروبار شدی خو هغه پخوانی ګټه وټ پکې نه د پاتې. د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو او ترڅنګ د مالیر وړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغیزه کړې ده. اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو ترڅنګ یو شمیر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیه لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابر لوړه شوې ده چې ګڼ شمیر کسبګران د ورکړې توان نه لري. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو اوسم ستاسو په غږ د یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
زاد المنان یو خدای د زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام اورم. د شمول زده ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی نو د درو څلور په زده ولسوالۍ کار پر روان دی. د لوري فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشه دې غوړو ته ورسوي. بل دغه کوم لارې چې ورسوالۍ ګان تراغلي د پرې لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي په سلکانو باندې چې دا پرې لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتړي. نو به یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوړو ته ورسوي یا وزارت ته انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان يم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ. طالبان سزما ده هله ده چې د موږ په منځ کې یو کلینیک راته جوړ کړي. داغه د مرجی ولسوالۍ د شتي صحه کې کلینیک نشته وروره. نو د طالبان سزما ده هله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي ځکه موږ کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو هغه لاړم به خسره خراب دي نو مریض پر ډیر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبان سزما ده هله ده چې دغه ټیکټ په پرد دول توجه وکړي. موږ ته یو رښتون جوړ کړي د موږ په متکه کې وروره. د ازادي رادیو څخه د زړه هله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته د زړه د کومې سلامونه وایم او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه. د ازادي رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه د ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د رادیو په حل کړي او یقینو که چې د رادو مزه وسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او لږ ډیر به ما اورېدل هغه نم بې برخې شو.
السلام علیکم. عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې. نو دا د کجکي ولسوالۍ ته موسې راوړ کیږي نو خور غریب ته نه رسیږي. نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې نو ژغت لور پورې چارواک په سیور سي چې د نور سره ولې خیانت کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.